مشهد مشال ریډیو په یو بل غړې کې ز داود خټک تاسو سره حاضر یم او په دې غړې کې مونږ بیا یو تاسو افغانستان ته او زمونږ همکار نجیب الله الوخیل په خوست پکتیا پکتیکا کې د ځوانانو سره خبرې کړې دي او لیک لوسته د ودی ورکولو په غرض هلته د ځوانانو د هلو زلو په اړه یو لوی راپور تیار کړی دی. په دې راپور کې تاسو ته مونږه وخت په وخت سندري هم در اورو خو تاسو واورئ چې ځوانان څنګه خپل هلی زلی پر مخ بیایي او دی څنګه کلی په کلی ګرځي او ماشومان مکتبونو ته رابلی د غي د میاندو پلرونو سره هم خبرې کوي چې دی مکتبونو ته راشي سبق وای خو په دې لار کې دی ته یو شمیر ستونزې هم دي. نو د دې ټولو احوال ورزو مونږ نجیب الله الوخیل ته تاسو مه هیروئ چې د مشال ریډیو خبرونې دوه خبرونې د شپږونه تر اوو بجو د ماښام د پېښور په وخت او د نهونه تر لسو بجو پورې دا تاسو په ژوندې بڼه باندې اورېدای شئ. نورې ټولې خبرونې تازه په تازه دي، خدا ثبت شوي دي، تاسو ته په ثبت شوي ډول درکو. اوس ورزو نجیب الله الوخیل ته د دې خبرونې لپاره.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال رادیو اورئ.
درنو اوریدونکو، په پایل کې په اوس وخت کې چې عموما ماشومان په ښوونځیو کې شاملېږي، په دې بهیر کې د ځوانو فعالانو پر رول باندې خبرې کوو. نقیب الله زلان د همدې ډلې ځوانانو دی چې کلی په کلی، قوم په قوم او ولسوالۍ په ولسوالۍ ګرځي، په وړیا ډول ښوونځیو ته د ماشومانو د شاملېدو لپاره د هغوی عکسونه چاپوي او بیا یې د خپلو ملګرو په ملتیا ښوونځي ته د هغوی د شاملېدو هغه ټول پړاوونه سرته رسوي. زلان صاحب، ستاسو د فعالیتونو دا برخه اوس کوم ځای ته رسېدلې ده؟
موږ د ماشوم د هڅونه په خاطر په ټولنه کې د عام پوهاوي په خاطر موږ د مرکز په شمول د خوس په دولس ولسوالیو کې مخکې له خمل میاشتې چې خمل میاشت پایل شي، د دولو میاشت چې پایل شو، موږ از دغه ټیم ملګري سره یو ځای کیږو. د خوس ښار مرکز په شمول په ډېرو ولسوالیو کې ګرځو. هغه ماشومان چې دوی د ښوونځي د شمولیت عمر پوره کړی وي، د دوی سیمو ته ورځو، د دوی والدین تشویق کوو او د دوی ماشومان لپاره په وړیا ډول عکسونه چاپ کوو تر څو خپل ماشومان په ښوونځي کې شامل کړي.
او دا فعالیت اوس کوم حد ته رسیدلی؟ ځکه چې اوس خو حمل میاشتم په تیریدو ده او ستاسو له خبرو نه معلومیږي چې شاوخوا دوه نیم میاشتې کېږي چې تاسو کار کوئ.
موږ د دلو میاشت کې کار پیل کړی دی چې د سور تر پنځلسمه نیټې پورې به دوام وکړي. موږ د مرکز په شمول په دولس ولسوالیو کې مختلفو کلي ته لاړو، ځینې داسې سیمې ته لاړو چې هغه هلته هیڅ خلک د تعلیم په ارزښت هم نه پوهیږي. مګر یو ماشوم عمر تر لس کلنۍ پورې رسیدلی دی، بیا هم دی په ښوونځی کې نه دی شامل شوی. مګر موږ که د دې لامل پوښتنه کړې ده چې ولې یو ماشوم تر لس کلنۍ نه کلنۍ پورې رسیدلی دی، دی په ښوونځی کې نه دی شامل شوی، یو لامل دغه دی چې غربت ته خلک د یو ماشوم په خاطر له اطرافي سیمو څخه ښار ته نشي راتلی چې دوی لپاره د مکتب لوازم شیان واخلي، یا مثلا عکسونه چاپ کی، قلم کتابچه ورته ورسوي.
د پوهنې نظام لوی نظام وي، په خوست کې ریاست شته، په ولسوالۍ کې امریتونه شته، دغه کسان تاسو سره هماهنګي او همغږي لري، کومک در سره کوي؟
موږ په دې برخه کې لنن نه درې کاله وړاندې تیر کالم د خوست پوهنې رئیس ته موږ ځوانانو یو رسمي عریضه ورکړه چې موږ په ټولنه کې دا ډول برنامه پلي کوو. یوازینی هدف هم خلک تعلیم ته تشویقول دي. دا کومه خارجي پروژه یا کومه غنه ده، یوازې د ځوانانو اختصاص له مخې راپورته شوی دي. دا مصارف هم دوی په خپله غاړه اخیستي دي، کلی په کلی، کور په ګرځي، تر هغه پورې چې د دوی امکانات وي دا مبارزه به مخ ته وړي. په دې برخه کې چونکه موږ سره په دې بهیر کې لکه څه ډول چې لازمه ده هغه ډول همکاري نه ده شوې.
تاسو خو معلومه خبره ده، په لوجستیکي لحاظ باندې، په تخنیکي لحاظ باندې همکاري ته ضرورت لري. دا همکاري که د انجوګان نه، که د مؤسساتو نه، که د حکومتي ادارو نه، باید لږ تر لږه خو ځوانان او خلک خوي د خلکو ملاتړ، مادي او معنوي ملاتړ لري که زره سره؟
معنوي ملاتړ به ولرو، مګر مالي ملاتړ موږ نه لرو. ځکه وایم چې موږ پرسکا دی پرنل لپاره کاغذ تارتیا لرو، رنگ تارتیا لرو، کومګ د همدغه پرنټر خراب شي مثلا موږ نور پرنټر ته ضرورت لرو
یا ترانسپورټیشن ته ضرورت لرو لکانو ته تللی وای
نن موږ لکانو ته لاړو تقریبا تر 300 ماشومان پورې موږ دوی ته عکسونه چاپ کړل
پرته هم د چتا سو ماشومان خوانځي ته شامل وای په نور کوم برخو کې کار کړی دی زه فکر کوم په تاسو باندې راپورټونه درلودل تاسو په ولو سوالوي کې په خوانځي کې بعض کتابتونونه هم جوړول
موږ نن ورځ د ماشومانو ترڅنګ نن په لکڼو کې په یو حمام یا سکوا کې یو کوچنی کتابتون هم جوړ کړو موږ د برخه کې تقریبا څو کال کېږي چې د خوست سربیره پکتیا مرکز کابل کندهار او ننګرهار کې لوګر کې کوچنی لمرۍ نصب کړی دی او حال په هر کوچنی لمرۍ کې تر 500 ټوکا کتابونه هم ځای پر ځای کړی دی
او څو کتابتونونه هم جوړ کړی وي دا یو مسله او دویمه دا چې خپل د کتابتونونه یو رقم څار او نظارت هم غواړي تاسو هغه مفیدیت بیا ارزولای
موږ یو د کتابتون شمیر دی چې د خوف پیوازي په خوص کې لسلو څخه اوخت دي چې په دې کې هوټل بانکونه د ډاکټرانو انتظار خونه د دې ترڅنګ سلمانۍ هغه څه دي چې موږ په دې بهیر کې د کوچنی کتابتونونه جوړ کړی دي دوهم قدم کې موږ د نظارت برخه چې موږ د دې کتابتونونو نظارت کړای دی یا نه دی کړای موږ هر وخت چې یو چاته کوچنی کتابتون جوړو لومړی له دوی څخه زموږ غوښتنه مده ده چې موږ دغه کتابتون تاسو باید وساتل شي دغه کتاب باید وساتل شي نه تنه ده چې زموږ کتابتون یو ورځ وی یا وام یا شوي ورسته باندې وی موږ درې میاشتې ورسته یا پنځه میاشتې ورسته که تصادفاً یو غزای تلټ شو یو موږ د خپل کوچنی کتابتونونو معلومات اخیستې دي چې یاشتون لري یا نه لري یا یا کتابونه پکښتاو که نشته کې
زلان څه بیا بل څه موږ لیدلې دي هغه سره کونه یا پلونه چې عامه ملکیت دی او ستره شتمنی ده د ولس لپاره او د هیواد لپاره که تاسو هغه په اساسي ډول نه دی ترمیم کړی منتها یو رنګ هم پرې وهلی دی یو بوجې دوه بوجې سیمټ هم وړي دي خلکو ته مې انګېزه ورکړې ده یا لږ تر لږه مسؤلین متوجه کړي دي کوم ځایونو کې دا کار کړی او اوس نور څه پروګرامونه لري
د ذهن سازۍ یا د فکري رغښت لپاره موږ مختلف برنامې لرو چې خلکو ته د مور وطن اغه انګیزه ورکړو چې د وطن اماش تمنه پالنه او ساتنه زموږ د ټولو مسولیت دی سرک زموږ اماش تمنه ده چې زموږ ډیرا هیوادوال تاسو بلیدلې وي چې سرک یو څوک کیندي یا لیمان زوري دوی مخنیوي نه دی کړای په یابو بل استلام زموږ پول دی چې ډیرای د هیوادوال وچ غ پول تخریب کوي موږ مخنیوي نه دی کړای د دې په خاطر چې زموږ د اماش تمنه هم ساتنه شوی وی هم پالنه شوی وی د دې په خاطر موږ ځینې په مرکز کې او ځینې په ولسوالیو کې هغه سرکونه چې دوی تخریب شوی وو ډېر یو کم اندازه یو بوجای دوی بوجای لاس بوجای پورې مصارف کېدل موږ کا په اساسي شکل نه وی خو د ذهن سازۍ په خاطر غزاینه جوړ کړل ځینې ډېر داس پلونه او پلچکونه وو چې یغه رنگ مثلا لړ شوی وو ډیر بات کاریدل بیا هم دی فکر ځین سازي په خاطر غپلونم جوړ کړل رنگ ورکړل هم دا غ فکر و چې موږ ایواز یو څو محدود شمیر ځایونه جوړ کړل مګر نن زه وینم پر سوشل میډیا کې چې د افغانستان په مختلفو برخو کې ځوانان د امش تمنه دوی پالنه کې او دویم ساتنه کې مثلا ما ډیر شمیر ځوانان په نورو ولایتو کې ونی ولیدل چې دوی د تارک یو تخریب شوی برخه جوړوي ما په ننګرهار کې ډیر ځوانان ولیدل چې دوی یو اماش تمنی پول په خپل پیسو رنګ کړل هم دا فکر و چې نن خبريږي په ټولنه کې ځوانانو ته انتقال شو هغه لکه څه ډول پوخا به چې خلک پلونه منځورل نن ځوانان راپورته کوي چې غپلونه جوړوي
دا خو ذهنیت جوړونه شو یو بل مسله ډیره جدیده زمونږ په هیواد کې هغه د ځوانانو فرار دی د مجبوریت په اساس باندې هر رقم مجبوریت شي خو شاید زیات اقتصادي مشکلات وي اې دې په خاطر ځوانانو ته څه فکر ورکړی دی څنګه زم ورکړی دی ځکه زمونږ اکثره خلک چې دي زمونږ اکثره ځوانان چې دي هغه په قاچاقي لار باندې دي د مرګ سره مخامخ کیږي د تهدید سره مخامخ کیږي د ګواښونو سره مخامخ کیږي یا به ته هغه هیوادونه نه دي کیږي به ته اخراجیږي هغه مشکلات حساب کتاب پیتریږي اې دې په خاطر هم کار کړی
دی برخه کې زه چې د خوانځي له هر مدیر له استاد سره مخ شوایم. دوی سره مو یو دا خبره شریکه کړی دا موږ په خوانځي کې یو د سپورت د تهذیب په نوم دو ساعتونه لرو چې د امتحان پور د اکثره د خوانځي په امتحان پورسته ورځ موږ یو شاګرد ته د سپورت هم سل نمبر ورکو او د تهذیب هم سل نمبر ورکو. دوی ته زه وایم چې دغه نمرې مفت دوی ته مه ورکوه. یو سپورت ته په سپورت کې امتحان واخلئ مګر یو تهذیب ته په تهذیب کې تاسو باید په داس مسایل شریک کړئ په سمفونو کې چې زموږ د ځوانانو روحیه پیاوړي کړي. دا مسله چې تا یادونه وکړه چې موږ ځوانان له وطن څخه فرار کوي، زه په دې ټولنه کې د ټولنې یو فعال په حیث له ما څخه په زرګونو ځوانان د دندې غوښتنه کوي. زه لیسانس یم، دولس کاله مې تعلیم کړی دی، څلور کاله مې پوهنتون لوستلی دی، مګر نن زما کورنۍ زما په انتظار ده چې زوی دوی لپاره باید نفقه پیدا کړم. موږ بار بار له دولت څخه اما ځینې داسې تجاران وي چې دلته پانګونه کړې ده یا مثلا یو مارکیټ جوړوي، زه ډیرای داسې تجارانو سره ناست یم چې دوی مثلا داخل د ښار کې یا په اطراف کې یو لس چتا بلډینګ جوړوي. ما ورته ویلي دي چې د لس چتا بلډینګ په ځای یوه کارخانه جوړه کړه چې زموږ سل ځوانانو مصرف شي، هغې ته هم د کار زمینه برابره شي تر څو د ځوانان د وطن څخه فرار ونه کړي. که زه یو ځوان ته وایم چې ته له وطن څخه ما څه ته د وطن څخه فرار ما کړه، دلته به د کار زمینه برابره شي، هغه راته وایي چې ته ماته داسې یوه دنده پیدا کړه چې زه د بل چا د لاس نیولو څخه خلاص شم. که زه دولت ته ووایم په اوسنیو شرایطو کې که دولت کې زموږ یو ځوان دنده غواړي مګر هغه دنده د ته نه ورکول کیږي. یو ځوان مجبور ده چې هغه یو فامیل لري، کورنۍ لري، ورونه خویندې لري، د دې په انتظار ده چې دته دولس کاله د مکتب لپاره وخت ورکړی او څلور کاله یې د پوهنتون لپاره ورکړی و مګر اوس هم بیا هم وظیفه نشته.
ځوانان څه په پای کې مشخصا ځوانان څه غواړي؟
ځوانان سلیم مصرفیات غواړي. دولت دوی ته باید د کار زمینه برابره کړي، دلته باید خارجي پانګوال تشویق شي. زموږ ډیری افغانان دي چې دوی پانګونه یوازې په داخل د افغانستان کې نه کوي بلکې د وطن څخه بیدیا مثلا په نورو هیوادونو کې پانګونه کوي. زه وایم چې دوی د تشویق کړي، دلته د پانګونه شي، دلته د ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي.
درنو اوریدونکو، د خوستوي ځوانو فعالانو د فعالیتونو په اړه ځانګړی درنو اوریدونکو تاسو د خوستوي ځوانو فعالانو د فعالیتونو په اړه ځانګړی راپور ته غوږ یاست. د حشمت سهر په غږ کې د غنی خان کلام اورو او بیا بیرته خپلې خبرونې ته راګرځو.
ٹپ ٹپ د باران اخ اخ د وصال اوف اوف د ارمان وی وی د جنون وخ وخ د سنم نا نا او او هر وخ د سنم ٹک ٹک د اور ٹپ ٹپ د باران اخ اخ د وصال اوف اوف د ارمان وی وی د جنون وخ وخ د سنم نا نا
سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالب ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقې ډیر اسانه ده. ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ډی ای او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات آسان شي.
د مشال رادیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
ځوان فعال عبدالهادي وحدت صاحب، څه فکر کوئ په اوس وخت کې په ټولنیزو برخو کې د ځوانو فعالانو ونډه څرنګه ده؟
الخیل صاحب، جناب خوستی ځوانان یا خودی خوست ځوانان په من کې په اکثریتو برخو کې ډیر فعال دي. همدا قسم ته په خیریه کارونو په برخه کې چې وروسته به ان شاء الله مفصل ډول خبرې هم پی وکړو، په دې برخو کې فعال دي او بعضې اقتصادي برخو کې حتی بعض کسانو ته اقتصادي زمیناوې برابره کړې دي چې په دې برخه کې دوی ټول فعال دي.
ښاغلی عبدالهادي وحدت صاحب، په وروستیو کلونو کې یو شمېر ځوانان د بیلابیلو وجوهاتو له کبله اروپا او امریکا بیلابیلو هیوادونو ته لاړل. دې حالت خو په پاتو ځوانانو ډېر تاثیر نه دی کړی؟
الخیل صاحب، بخی زیاتی کړی دی. زه درته وایم چې یو ځوان پانتون کې دی، ماسل دی، د دې سره دا فکر دی چې زه باید هیواد ووزم، ځکه هیواد کې مو اقتصادي ستونزې دي، مشکلات دي، همدا قسم ته نورو برخو کې ټولنیزې ستونزې دي، ډېرې زیاتې برخې چې دي ځوانان متاثره دي. که الخیل صاحب درته ووایم، په اوسنی وخت کې هغه ځوانان چې په اصطلاح یو ایدیال دی او الګو دی هغه نورو ځوانانو ته، هغه که د هیواد نه وتلې دي، خارج دي یا ووځي، نو هغه فاتې ځوانان چې په هیواد کې دي، نو هغه هم غواړي چې د هیواد نه ووځي، ځکه دوی یو قسم ته فکر دا جوړ دی چې په دې وطن کې څه نشته او زه باید ژوند له خارجه جوړ کړم.
څه فکر کوئ په خوست کې او په مجموع کې په افغانستان کې ځوانانو لپاره کاري فرصتونه اوس مهال څرنګه دي؟
الخیل صاحب، کواکیت تو وایم حقیقت دا دی چې اوس وخت کې د نو ځوانانو لپاره یا مجموع کې کا په تیر کې ځوانان دي لوړ زده کړې لري کری فرصتونه بهي کم شوې دي هغه کا دولتي چوکاټ کې دي هغه کا خصوصي سکتور دی ځکه خصوصي سکتور هم تاثیر گزار ده د تیرو تحولاتو لوجه ځکه دولتي سکتور اکثریت وخت داسې وي چې ډیر کم جذب لري کنه او د خصوصي سکتور کې مونږه فابریکې نه لرو مثلا مونږه تاسو شرکتونه نه لرو لکه نور نه لای چې لري چې زیات ځوانان جذب کې جلب کې نو کری فرصتونه هغه بستونه چې شتا بلابلو اداراتو کې شتا هغه یا ډاک نه دی اعلان شوی نه دی یا غواړي چې خپل کسان ځای په ځای کې
مننه هغه کسان چې پوهنتونی دي پوهنتونونه لوستي دي دولسم پورې څوارلسم پورې شپاړسم پورې اتلسم پورې مکتبونه لوستي دي د نورو عامو ځوانانو سره د هغوی سره توپیر څه ده؟
الوخیل صاحب په اوس وخت کې دا پرتلنه وکړو پوهنتوني یا لوړ زده کړو لرونکي ځوانان چې دي په اوس وخت کې د بیکار ځوانانو یا مثلا هغه ځوانان چې تعلیم نه لري ډیر فرق نه کوي ځکه یو قسم ته تاسو وروسته پاتې ټولنه ده دوی فکر کوي مثلا هغه ځوانان چې لوړ زده کړې کړې دي بهرحال مصروف نه دي زده کړې هم لري یا مثلا وظیفه نه لري نو یو قسم ته د هغه ځوانانو لپاره چې تعلیم نه دی کړی یو ډول پیغور ورکوي چې تاسو لوړ زده کړې هم کړې تاسو پاتونه هم ویلې دي نو تاسو ولې بیکاره یې تاسو ولې جذبه کوي نه نو په اوس وخت کې دی تعلیم او تاسو به تعلیم ځوانانو په منځ کې ډیر فرق نشي کېدای ځکه چې ټول په یو مسیر کې دي په یو سټیج کې دي
په اوس وخت کې ټولنیز او مهم مسایل په اړه ځوانان ناس ته سلام مشورې لري
الو خل صاحب زه کدي خوش وضعیت مرتبه بیان کوم ځکه د ټول افغانستان منګی نشم کولای په خوش کې ماشالله دا وضعیت یو څه ښه دی ځکه دا وضعیت خپل د خوسته ځوانانو د خوش ځوانانو ساتلې دي خپل منځ کې سلام مشورې دي پر ټلون کې بحث کوي وړاندوینې کوي ان شاء الله ماده دي راتلون کې تا او پوس وخت کې په زمینی حالاتو کې کدر ته وایم خو ځوانان هغه په خنای انرژي په خنای قوت تر اوسه هم ستلې ده خپل منځونه کې کینی ناس لري سلام مشورې روانه دي او خپل راتلون کې بحث کوي او ډیر فوکس ده چې دوی څنګه غند کړای شي چې خپل کورنۍ سپورټ کې خپل ځان سپورټ کې تر دې راځه په خپل خصوصي کاروبارونه لګیا دي ځوانان
په افغانستان کې بيوزدي او د خلکو اقتصادي ستونزې هغه څه دي چې هم څرګند دي هم تاسو مخکې ورته اشاره وکړه تاسو خپل هغه بهر میشتو ملګرو ته پیغام ورکړی دی یا غوي محاسول دي چې هغه کسان چې دلته په غربت کې دي په فقر کې دي په بشارګۍ کې دي هغه سره مرسته وکړي
الو خل صاحب جناب تاسو بلیدلې وي د خوست ځوانان یا خوستي ځوانان په لوي کې قدرته وایم چې ان شاء الله په دې برخه کې به ورسته خبرې هم وکړم فصل خبرې به وکړو دوی یو برخه خیریه کورونو ته ځنګړې کړې ده خصوصي ځوانان په بیلابیلو ولایاتو کلو بندو کوڅو کې ګرځي او هغه ځوانان چې پانتونی دی لوړ زده کړې لري بیکار دي هیڅ کاروبار نه لري او د کورنۍ سرپرستان دي او کورنۍ په یو داس حالت کې ده چې د غربت تر کرخه لاندې ژوند کوي نو موږ ځوانان ورغلی یو د دوی ستونزې مشارکې کړې دي د هغه بهر مشته ځوانانو سره چې دوی ماشاالله اوسخه کاروبار لري یا مثلا خوځې پیل لري ځکه په نورو خارج مملکو کې خو کاری فرصتونه زیات دي نو زیاتره کومک هم سره کړی دی ډیر مهاڅول هم دي او د دوی په پیسو مولې لایل هم تر سلګونه ځوانانو لپاره کاری فرصتونه برابر کړی دی هغه ډیر کم دي نه کوچنی به یې خو په سلګونه خلکو ته مو کاری فرصتونه برابر کړی دی
په اوس وخت کې وبله مهمه ستونزه په ډلهیز شکل باندې د زرګونو د لسګونو زرو مهاجرینو بیرته افغانستان ته جبري راستنیدنه ده هغه خلک چې راځي یو خلاصته شي دي او دویم داده شي د سره به ارتباط پات شي دي اې دې په خاطر باندې چې هغه پر ځان بس یا شي او د مایوسۍ احساس ونی کی د نهیلۍ احساس ونی کی هغه سره په اندازې باندې کومه کمک وشي مرسته وشي دا سي فکر په خبرولو کې په ټولنه کې تاسو کار کړی
بالکل لالو خیل صاحب مونږ په دې اړوند د خصوصي ځوانانو لپاره یو اعلامیه هم خپره کړې ده او بیلابیلو رسنیو سره غږیدلې په نړیوالو همدا قسم ته ګاونډي هیوادونو افغان دولت او افغان تجارانو حتی د افغان کرکټ لوبغاړو په خکیل خواو مغه کړی دی چې بیرته رستنیدونکو کډوالو سره د مرسته وشي کومک دی وشي او په زمن کې مو په خوس ولایت کې بعضی شورانو سره ځوانانو سره کلی مامانو سره او همدا قسم ته بعضی تجارو سره خپل د خپل ملګرو مم په دغه برخه کې کار کړی دی لګیا یو چې خپل کورونه دی ته خپل حجره اغه زهنه چې موږ د ملمنو د بار لرو یو څه وخت د افغان کډوالو ته په واک ورکی ترسو دی امکانات برابر کی او اغه لومړنی شرایط چې د ضرورت ورته لري لومړنی ضرورت یې پوره کی نو په دې برخه کې مو ډیر کار کړی دی د خپل ځوانانو په منځ کې د سپینګیرو کوایم تجارتان ټول برخه کې کار کړی دی
وعده سمون په دا ورسته ورځو کې د روغتیاي خدماتونو کمپونو شاهدانو پغه کې ځوان فعالان ماشره فعالو همداسې شمال په استقامت باندې سړک او پغه ځای کې کار کولو همدال عذاب ځینی خصوصي مکتبونو تم زکون کوي نو چې هغه ځوان فعالان په وړیا شکل باندې هغه کسان چې بيواز د معرفي کوي دا سپ مجموع کې په کوم برخو کې تاسو فعالیت شته
لو خل سیب لکه تاسو چې د وری وکړله موږ تقریبا دا درې کال کېږي چې په خوست کې هغه بیچاره بي وزله مشمان چې د خوانځي عمرې پوره کړی دی چې دوی باید په خوانځي کې داخل شي موږ مالګری په خپل شخصي لګښت او بعضې کمو برخو کې نور تجارت هم لسنوي کړی دی موږ په خپل خصوصي لګښت لری منطقه تاسو او آلتا مشمانو ته د خوانځي لپاره عکسونه وبسو او همدا قسم ته د دې تشویق لپاره هغه لومړنی کارتاسیا مواد ورته برابرو او په زمن کې هغه ملګری چې په دغه ټیم سره یو ځای دی د مشمان او همدا قسم ته د دوی والدین او علما سپینګری کلی مشرونه دا حسولې دي یو فکر ورکړی دی چې هغه مشمان چې خوانځي عمر پوره کړی دی دوی باید خوانځي ته لاړ شي هغه بي وزله مشمان چې دوی بي وزله دي امکانات نه لري دوی خې احساس لري چې زده کړی وکړي خزان ورسوي خو اما کم امکانات دي دوی مخه ډب کړی دا مخې نیولې دا چې دوی خوانځي ته لاړ نشي یا مثلا په خصوصي سکتور کې یا کورسونو کې دوی زده کړی وکړي ولله الحمد موږ ملګرو په ډیر بي وزله مشمان خصوصي مکاتبو کې داخل کړی دي او همدا قسم ته په خصوص کې ډیر شمیر خصوصي مرکزونه دي هغه کا د انګلیسي برخه دي ساينسي مزمنو دي 13 ورځې موږ دی و کورس سره وغږیدو کناټ مو ورکړلو تقریبا لزګونو خوانځي نه وګرځیدو هغه بي وزله مشمان چې دوی خوري چې خاز دا کړه وکلا غزمنه دا کړه وکي تکویي زدا کړه وکي نو په خصوصي کورسونو کې مداخله کړل او بل لو خل صاحب موږ ځوانان د سرکونو پلونو په برخه کې ډیر فعال دي هغه سرکونه چې رغیدل دي بیا رغونی ته ضرورت لري یا مثلا هغه پلونه چې بعضی خړون وړې دي موږ ځوانان لګیا دي روزاره کار شکل یعنی بغیر د کوم امتیاز دوی سرکونو پلونو کې همکاري کړي ده صحیح بار حق موږ ملګرو لکه تا چې دا ونه وکړله په 13 ورځې کې موږ تقریبا تر زورګونو خلک ته د وکړل چې ان شاء الله د رژي ورسته به دا لړۍ دوام لري بلبلو برخو کې هغه لري پرتی سمو کې چې هیڅ کار صحت برخه ته نه ده شوی موږ ملګری به ان شاء الله د خوست تکړه متخصصین ځوانان بیا یې اول ته به کیمپونه جوړوي جوړ کړی هم دي په دې برخه کې ټولو برخو کې فعال دي
وعده سره کې د ځوانانو د شوان د بهبود لپاره د دوی د کار د بهبود لپاره په مسایلو کې د دوی د وانډ د بهبود لپاره مشخص وړاندې زول د مهرباني وکي
الو خل صاحب په دې برخه کې موږ ځوانانو ډیر کله کده کرسنه سره غږیږو یا مثلا یو منطقه ته لاړ شو د ځوانانو سره خبرې کوو تل مو ځوانان حسولې دي چې دوی باید خپل شخصي کاروبار تکیا وکي دوی د کورنۍ سترګې دي دوی باید تقویہ شي همدا قسم ته تعلیم باید وکي تعلیمي وزنې زیور دی چې ځوانان همدا قسم ته هیوادونه ساتي پوزیمن کی بل وړاندیز می دادې لوخیل صاحب چې ځوانان باید د چلنې په وکیمانه پر پرته کولو کې کا په هغه هر برخه کې کوم مثلا سیاسي برخه کې چلنیزه برخه کې اقتصادي برخه کې او داسې نور زیاتو برخه کې دوی باید یو ځای کار وکړي راولاړ شي او هغه ځوانان او هغه مشران چې وکیم رسته ضرورت لري دوی باید سپورټ کړي او راجګي
درنو اوریدونکو لنډه د موسیقي د مخلو او وروسته د خوستي ځوانانو فعالانو پر فعالیتونو لاسترونو په مخ کې په پروتو ستونز او ننګونو خپل خبرونه ته دوام ورکو
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیک
د مشال رادیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
خاغله قدیر الله مرزای صاحب تاسو د خوش شیخ زاید پانتون انجینری پوهنځي کې زده کړې کوي څنګه پانتون حالات څنګه د شیخ زاید پانتون چې مخ کې شاد وسم د افغانستان له نوموتو پانتون څخه له مهم پانتون څخه دی
د چې د پانتون یو تن زده کړیال یم نو زه به دومره وایم چې د پانتون وسنۍ وضعیت نظر تیر وختونو ته خپ دینه دای چې یو خ دی ماسلانو علاقه د مخ کې په شکل دارسته دومره نشته یعنی هغه ماسلان چې مخ کې کلنو کې به موږ په بزرګونو لزګونو ماسلان په مختلفو فاکولټو کې لره هغه ماسلانو تعداد کم شوی دا او پڅان کې د ماسلانو د استادانو وسانای حالت ځینی استادان د فرار په حالت کې دي ځینی استادان منفق شول پانتون او ځینی استادان په کورونو ناز دي یا په پنځه کې برخاله استادان دي مګر انګیزای یو ډول مړاوي شوی د تدریس ته نه پټوله منا دي استاد علاقه شته نه دي محصول
ذکر خو خلک چې عموما ځوانان تر لاسه کوي هغه د نن ورځې لپاره نه د خپل خراتون کې په خاطر باندې دا سه ځوانان نشته چې هغه ته انګیزه ورکړي چې تاسو په هر حالت کې کمایسي هم کنه هلی هم دوی باید هڅه وکړي کوخه وکړي هم پانتون ته حاضری ورکړي او هم په زمن کې خز ذکري وکړي
ټول اول غټ لامل دا دی چې ټول ماسلین دغه د کاریکولم په تغییر کې په دې فکر کې دي چې کوم نه بل کاریکولم اپلای کیږي څه ډول کاریکولم به وي څه ډول به جوړ شوی وي نویت به په څه شکل وي د ته ماسلین ډیر په سوچ او فکر کې دي بل په ټوله کې دغه د کار نشتون دا د دې سبب شوی دی چې دې په دوی چې یو ماسل فانتون تلار شي یو ماسل دې تزلخه کوي چې بیا شخصي کاروبار شروع کړي یا وطن نه د فرار د تګ یو لار پیدا کړي نو بیکری د کریکولم چنجدل پټوله کې دغه د وضعیت نزاکیدل دغه څه دي چې د ماسلانو په تعداد کې کم خره وست
د ماسل او د استاد منځ کې اړیکې څنګه دي
صمیمانه دي استادان زه خپل شخصا کدی انجینری لا درس درته وایم استادان نه داسې بد برخود کوي نه داسې بند بد چلن کوي او نه د ماسل په مقابل کې داسې څمخ کې کوي چې د یغ شتون د ماسل لزدکړو را وګرځوي یا د لزدکړو زو زلو ورتور کې داسې شې نشته دی مګر د غنور لاملونه فکتورونه شته دي چې ماسلونی لزدکړو لری کړی دي او د فانتون او د ځواني او لوسی طبقې ترمنځ فاصله ایجاد کړی دي
کوم اساسي فکتورونه دي تاسو پوینا چې هغه په خو څلور کال 15 کال شپږ کال په خو یو محصول زیاته امیدواری درلوده په زیات شوق علاقه سره درس ویلي او وسغه هلی په اصطلاح کمزوري شوی دی او فکر کوي چې زما زده کړه به پوره ځای نه نیسی
ټول مهم فاکتور همدغه دی دندو یا د ځوانانو د مصرفی ده مسیر نه د معلوم چې پانتون نه فارغي کې هغه ته داسې لیمیټیشن و کیږي داسې یو حالت و کیږي چې هغه بیکاره کیږي نو دغه د بیکاری ستون د بل د کریکولم د بدلون مسله ده چې ډیر ماسلونه په تشویش کې کړی دي او د دې ترڅنګ پټوله کې داسې یو ایډیا خورا شوی ده په دې پانتون کې په دې ټولنه کې چې زده کړي کور نه ورکوي یعنی که زده کړی دی وکړم به کور به بیا به تیاو غډیوان بیا به تیاو د بل چا تر لاس لاندې مزدور یم دی پدای چې څلور کور په پانتون کې دیر کې بیا وطن نه دی تا کې ولیا درته وسنجا ویا په داخل دی وطن کې او کاروبار شروع نو دا غلاملونه دي چې د ماسلانو مخې له پانتون را ګرځول
محصلان څنګه دي؟ یوازې وخت درس ته ورکړی که په زمن کې په کور کې په شهر کې په بل ځای کې کاروبار یا داسې کوم ځایونه چې موقتی کار پکې کېدلی شي یا لږ تر لږه هلته پاتې کېدلی شي محصل پکې، هغه مسله ده که زیات فوکس په درسونو باندې ده؟
اوسنی حالت الو هل صاحب څومره چې زه ګورم ازه سنجوم محصل ته هغه څه چې د درس په باره کې په کور دي نه هغه کافي وخت درس ته ورکوي، په مقابل کې نه هغه وخت چې دای ځای کوي شخصي کاروبار ته یا بل مصروفیت ته ورکوي. یعنی محصل په حالت د ټیمپاسای کې د پوهنتون ته ځي چپټر کتابچه ځان سره وړي، هغلته هم څه نه خلي، بیا چې راځي بیا په همدې لچ کې په خو په انټرنیټ یا په عباس ساتیرایو باندې وخت تیروي او دغه څلور کلونه دوی ټول په شکل د ټیم پاسای مخ مخته وړي، نه پوهنتون نه چې خلي، نه په مقابل کې خپل شخصي کاروبار شي.
حاضري او غیر حاضري پوهنتوني ماحول کې څنګه ده؟
په دغه اوس برحاله سیمستر کې ډیر تاکید په کیږي، هم په استاذ باندې کیږي هم په محصل باندې کیږي، او دغه شته استاذان چې دي دا ډیر په کس په تدریس هم کوي په ازیرا هم کوي، خو په ټوله کې دغه د خلکو د انګیزې مړاوي کېدل هغه څه شوي دي چې د استاذ ډیره خوري د محصل ډیر تاک پنتون ته ریزلت ټول نیگیټیو وي، پایلې منفی ده، یعنی ښې پایلې په دې نه لري چې محصل په سیم کې څه شی اخیستلی نه شي، سیم نه چروزي، بیا دومره یو فکر یوه مفکوره نه وي ورسره چې کله نه غیلی درس د زبیا تکرار کړم تر څو ښه مې په دماغو کې کښېني.
قدیر الله میرزای صاحب، مخکې په پوهنتوني چاپېریال باندې خپله پوهنتونونی او علمي او اکاډمیک مؤسسات باندې یوه نیوکه دا وه د محصلینو، یو زړبدی دا و چې هلته درسونه ډېر پیاوړي نه دي خو امتحانونه ډېر سخت دي.
الو هل صاحب محترم، دغه مسله به نظر استاذونو ته فرق په دی وکړي چې بعضې استاذون په رویه کې سخت وي او بعضې صمیمانه وي آرام وي، نو زموږ خپله انجینري استاذان څه چې د تیلي وي په مقابل کې امتحان په مغو مسایلو کې خلي، کوم څه چې تدریس کړي وي هغوی کې امتحان خلي، سختي یا د اوبدو فلل یا د استاذ او د محصل ترمنځ د صمیمیت نشتون د خپله زه په انجینري کې نه وینم. هغه څه چې په سیم کې تدریس کیږي استاذ موږ ته لیکچر ورکوي د هغه مطابق موږ نه په امتحان کې ازمینه اخیستل کیږي، اصولونه په مغې دماغ تدریس مطابق کړي.
قدیر الله مرزا صاحب، څه شي ته په پوهنتون کې ضرورت ده ستاسو په فاکولټه کې په نورو پوهنځیو کې تر څو د ښوونیز بهیر ښه شي، محصلان هم دلچسپي پیدا کړي او هم اضافي معلومات پیدا کړي؟
الو هل صاحب محترم، موږ په پوهنتون کې ډېرې نیمګړتیاوې لرو، یعنی بعضې فاکولټي شته دي چې هغوی لابراتوارو ته ضرورت لري. په ټوله کې پوهنتون یا یوه فاکولټي ډېر ضرورتونه لري چې موږ شهزاید پوهنتون یې په اوسني وخت کې نه لري. موږ نه ښه کتابتون لرو، موږ نه ښه کمپیوټر لیپ لرو، موږ نه د طبابت برخې ته، نه د انجینري برخې ته، نه نورو برخو ته، موږ نه ښه لابراتوارونه لرو، او په ټوله کې موږ نه داسې یو ښه مخید برابر کړی دی پوهنتون کې چې دې په ځای چې محصل د ونې خو ته وخت تیر کړي سیوري ته کښېني، په مقابل کې د کمپیوټر لیپ کې په کتابتون کې دی یو کتاب مطالعه کی. دغه د کتابتون نشتون، د کمپیوټر لیپ نشتون، دغه د انجینری طبابت بعضې نورو برخو پوره دی لابراتوارو نشتون، هغه څه دي چې د محصلینو په وړاندې ډېرې ستونزې ایجاد کړي دي.
قدیر الله امیرزای صاحب، په وروستیو کې یوه مسله شته، هغه ساینسي فاکولټي چې دی که هغه طبابت ده، که هغه ستاسو انجینري ده، که کمپیوټر ساینس ده، او که ویترنری ده، که فارمسي ده، دا هغه دی چې په آزاد بازار کې مرته کار پیدا کیږي او څه دلچسپي شته. ته خپله څه خپل راتلونکي په ارتباط باندې څه فکر کوي، څه غواړي چې بالاخره که ته انجینري پوهنځي پای ته رسوي باید شی وکړي؟
موږ چې په کوم نوم ټولنې ته معرفي کیږو، که هغه اقتصاد نه فارغېږي، هغه که زراعت نه فارغېږي، هغه که طبابت نه فارغېږي، هغه که انجینري نه فارغېږي، دیني موږ اوس په انجینري کې فعلاً د ټیسټوی پوره یو لابراتوار هم نه لرو، حتی د سلم ټیسټ چې ډېرو کم امکاناتو باندې کیږي، دغه د کانکریټ کپاسیټي چې معلوموي چې د کور وړتیا څومره ده، سلم ټیسټ چې په ډېرو ډېرو کم امکاناتو باندې کیږي، موږ د هغه پوره هم لابراتوار نه لرو. نو دغه د ستونزو ایجاد هغه څه دي چې نه یوازې دا چې د کریم مخې په نه برابرتیا، بلکې د ځوانانو د راتلونکي په اړه د ځوانانو فکرونه هم یو ډول اغیزمن کړی دی، دوی مړاوي کړی دی او دوی خپل راتلونکی روښانه نه ګوري. شخصا زمام داسې یم، یعنی چې ته ټیس ونه کې، ته تجربه ونه کې، ته نشې کولی چې مستقیما لوړ شي د یو پولې لپاره کانکریټ ارزیابي کې چې دا ښه ده یا ښه نه ده. ځکه بعضې مسایل که په لیکچر کې یلی کېږي، د لیکچر باوجود موږ باید هغه په لابراتوار کې هم معاینه کړو، موږ باید هغه په لابراتوار کې هم په تجربوي شکل، هم په ازمایښتي شکل وګورو چې دغه شی هغه څه چې موږ لوست ته نرولو هغه مونږ خدب چې شیدا یا دغه کپیسټی لري چې هغه مونږ ته لوست رو کی کنه.
مننه قدیر الله مرزای صاحب، تاسو له معلوماتو نه بیا هم د موسیقي لنډه د مخلو او بیرته خپل خبرونه تر وګرځو. شرنګ کبي
ستار دې زړه نه قرار دې، شرنګ کبي ستار دې تن تن وطن قرار دے، شرنک وی ستار دے تن تن وطن زڑ میں نا قرار دے، شرنک وی ستار دے تن تن وطن زڑ میں نا قرار دے، شرنک وی ستار دے تن تن وطن تن تن وطن پٹال کی خوب نم کبھی خیم تا سرا پخیال کی خوب نم کبھی خیم تا سرا پخیال کی تم یہ سندارا تل پسور تال کے تم یہ سندارا تل پسور تال کے تل پسور تال کے تن تنا وطن کبھی ستار دے تن تن وطن تن تن وطن
غلام غوثیم تاسو د مشال رادیو اورئ
د مشال رادیو واتس اپ چینل
د مشال رادیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
خلیل جان ګربزوال صاحب، تاسو په دې ځای کې د یو مطرح فرهنګپال او شاعر په توګه دا راته وایي چې په اوس وخت کې په دې ولایت کې کلتوري او فرهنګي هڅې څنګه دي؟ ځکه په کلتوري فعالیتونو کې هم ډیره ونډه د ځوانانو ده.
ډیره مننه خلیل صاحب محترم. موږ چې ګورو په خوست کې یا په پکتیا کې یا ورسره د پکتیا په زون کې دلته مشاعرې کېږي، بنډارونه کېږي وخت نه وخت. تاسو وینئ چې د جمعې په ورځ هم چې خلک لاړ شي نو دوی ویډیوګانې کوي، هم کلتوري میلې کېږي، هم د اختر په ورځ باندې یا په داسې نورو ورځو کې چې وي وخت نه وخت مشاعرې کېږي چې زیات شاعران د خوست د بېلابېلو سیمو څخه ورته راځي. البته دغه د مشاعرې خو فکر کوم یو ذوق ته، یوه علاقه ده، یوه مینه ده د خلکو. که مونږ ووایو چې یو شعر ده، یو شعر دی، نو په اوس وخت کې هغه د شعر بیړۍ چې وایو ښه روانه ده، خو په زمن کې شعر هم دغه شیان هم زیات دي وخت نه وخت. نو د ذوق خبره دا ده چې ذوق عموماً تشویق ته اړتیا لري، مینې ته اړتیا لري، نو دلته شاعران هم خورا جله شوی دی یوازې وی وخت نه وخت هغه بل هغه شاعران چې مودې هغه د بندر محیط برابر نه وی او سره د دې فکر ور سره جوړ نه وی په داسې ځایونه کې بیا دی یا ګډون نه کوي څوک بولینه هانو یا خون نه ور کوي هانو هغه شاعران هم وخت نه وخت زوريږي په نور پرهنګي برخه کې که هم مثلا مجلې جریده هغه کتابونه چکم چپ کېدل دا برخه بخی په ټاپه ولاړه ده چې ځوانان په خپل فکر باندې په خپله زدانه ډول باندې مجلات چاپ نه کې خپل شعر په خپله یوه جریده کې ونویني په یوه اخبار کې ونویني د یوه رادیو تلویزیوني طرفه ونویني نو د دوی علاقه نور هم کمیږي نو بیا هم د ځوانانو بنډرونو ته که چېرته وګورو یا میلو ته چې وګورو یا ورسره په څنګ کې مشاعرو ته چې وګورو دا سیستم د کمیت په لحاظ باندې مخکې روان دی خو د کیفیت په لحاظ باندې تر یوې اندازې چې څه قسم لازمه ده دومره توجه نه ده ورته شوي.
ګوربزوال صاحب ومنو چې فرهنګي برنامې د شان وضعیت نه خو اوس لږ د کثرت رسنیو موجود ده که فرهنګیان هغوی وغواړي رسنیو یو ښه فرصت ده خو دلته د فرهنګیان داسې معلومیږي چې زیات علاقمندي نه لري هغه د رسنیو سره په خپرونو کې هم د دوی ونډه ډېره کمزورې ده لامل یې څه بولئ؟
دلته نو خیر صاحب موږ که چېرته وګورو چې د ځوانانو فرهنګي ونډه ده چې په ونډه یې خبره وکړو دلته په ونډه کې په افغانستان کې ورسره په څنګ کې په خوست کې ځوانان غواړي چې د رسنیو سره خبرې وکړي په فرهنګي شیانو باندې وغږیږي مثلا په تاریخي ارزښتونو باندې وغږیږي په ملي هویت باندې وغږیږي په ملي وحدت باندې وغږیږي د دې تر څنګ په خپله ملا باندې وغږیږي مثلا په نوروز باندې په سپرلي باندې وغږیږي خو هغه شیان ځینې بعض شیان چې دوی په غږیږي نه د رسنیو والا کارکوونکي چندانې دغه شیانو ته توجه ورکوي او نه په زمن کې ځوانان دومره مداوي چې دوی په دغه باندې دلایل وویلی شي یا دوی محدودیتونه زیات وي نو ځکه خو دوی په زیاته پیمانه باندې په دغه شیانو کې ورځ تر بلې پاتې کیږي د دوی علاقه کمیږي د دوی مینه کمیږي چې دغه شیانو ته په پوره پاملرنه نه کیږي مثلا زه وایم چې اوس وخت کې د نوروز په تاریخي میله غږیږي کېدای شي د یو ډول انعکاس سره مخامخ شي ورسره که په ملي اتڼ باندې غږیږي دلته د دې جزاد ځوانانو لپاره نشته چې دا زموږ فرهنګي ژبه وي همدارنګه په ځینو نورو شعرونو باندې یا په مقالو باندې دوی لپاره که د مقاله کې مثلا په یوه ازاده مجله وي یوه ازاده رسنۍ وي چې په ازادانه ډول دوی فعالیت وکړي خپل ادبي ذوق تنده خړوبه کې یوه خامه کلا ولیکي مثلا په یوه کلتوري میله باندې خبرې وکړي یا په یوه غره باندې چې د ملي لپاره جوړ دی په هغه باندې خبرې وکړي نو هغه امتیازات یا هغه شان دوی دپاره نه پیدا کیږي چې دوی هغه ته ورشي او په هغو باندې کار وکړي او د هغوی سره مینه اضافه شي یا علاقه د شعر ادب ورسره د ملي کلتور عنعنات سره پیدا شي.
ګوربزوال صاحب مخکې خپله په صبریو کې د خوست ولایت په تڼۍ ولسوالۍ کې د ګوربزو په ولسوالۍ کې د خوست مرکز روند لکنو په سیمه کې د خوست مرکز کې څو ځای همدارنګ نادر شاکوټ کې په اسماعیل خیل مندوزی کې دا ټول سیمه لګ لګ په ترزیو علي شیرو کې په دا ځای کې فعالیتونه وو اوس داسې محسوس فعالیتونه نشته که اخیانا په کال کې یو وار څوک د ځوانان راټول شي او هڅه وکړي یو پروګرام به جوړ کړي و مشاعره به جوړ کړي یو ادبي بندار به جوړ کړي خو هغه پاغه کثرت باندې پاغه کمیت باندې چې پخوا وو اوس نشته څه فکر کوي شاعران کم شوي دي علاقمندي کم شوي ده او که اوس هغه فرصت نشته ورته؟
بالکل له خیر څخه مخکې به په کال کې مثلا په خوست کې څو کاله وړاندې خوست چنار مشاعره چې ولویه مشاعره او په زرګونو شاعران چې د کوز پښتونخوا نه د افغانستان د ګوټ ګوټ نه یعنی د ولایتونو د ولسوالیو پورې ښه شاعران به دلته دعوت کېدل دلته به راتلل نو د شعر سره د خلکو مینه اضافه وه بلبل خیر صاحب د دغه مجلې خبره چې ما وکړله په مجله کې به د ځوانانو شعر چاپېده دوی به خپل شعر ته لیواله وو چې زما شعر که نوی شعر وي نو حتما دې نه خوشحالېږي په خپل نوم باندې چې په یوه مجله کې نومره شعر شي د تلویزیون یا راډیوګانو طرفه به چې د دې شعر خپرېده دې ته به خوښ وو نو یو نه یو ډول د ادب لپاره د فرهنګ لپاره یا دې لپاره کار کېدو علاقمندي که موږ وایو شاعران یا فرهنګي خلک خاصتا په دولتي سکتور سره تړاو نه لري دی یو خصوصي خپل شخصي فکر لري خو بیا هم که چېرته حکم به اداره ورسره په څنګ کې چارواکي دا خلک دوی ته پاملرنه وکړي دوی ته یو هغه د دوی د خیال د فکر ازادي ورکړی شي نو بیا ډېر ښه ګام پرته کېدلی شي، هغه د ځوانانو بنډرونه زپه کېدلی شي، مشاعرې زپه کېدلی شي. مخکې مالو خل صاحب هغه که ووایو په دغه اخیر وختونو کې بیا خلک د جمهوریت په اخیر وختونو کې خلک هغه شاعران چې وو او دوی په سیاست کې مشغول شول، دوی په کار کې مشغول شول، د دې وجه هغه شعر یا فرهنګي کارونه د زیاترو څخه یې پاتې شول یا زیاتره مامورین شول په وظیفو کې شول چې د شعر سره په څنګ کې د ادب برخه یې، یا دوی چې هغه تحقیق په ټولنه کې مثلا شفاهي لنډۍ ولسی نکلونه بعض متلونه یا په ټولنه کې چې څه پرته دي، یا مثلا ټوکې چې دوی راټولې کې د ادب په برخه کې، نو هغه فرهنګي کارونه ځوانانو ونه شول کړلی، بلکې د اطلاعات او کلتور وزارت هغه اصلي بودیجه چې په هغه وخت کې په جمهوریت کې یا په بعضو نورو وختونو کې مصرفېدله، دوی بودیجه په تعمیر باندې، تعمیر یوه اړتیا ده، په تعمیر مصرفېدله. که چېرته دغه کارونه په فرهنګ باندې، په تحقیق باندې، په ادب باندې، مثلا چې ما وښودل یو تاریخي اثر په خوست کې مونږ په حدمات باندې یوه خام لیکنه، یوه خام مجله په غذای کې، یوه خام شاعره ورسره په څنګ کې ککې کراک به مونږ وښیو چې د خوست تاریخي ځایونه دي، په دې غذای کې یوه خام شاعره، یوه خام مله فارم باغ، په دغه باندې د دې په تاریخي ارزښت باندې مقاله ولیکله شي، د ځوانانو لخوا تحقیق وشي، ریسرچ وشي، یا استاد حبیبي صاحب باندې لیکوال دی په دې باندې خبره وشي، یا مثلا په ګلفچا ولپت باندې چې د ننګرهار دی، د دې یوه خاص څېړنه ځوان په خوست کې وکړي، په بدخشان کې وکړي، په لغمان کې وکړي، په پنجشیر کې وکړي، په نورو ځایونو کې وکړي. نو هغه شایان الخل صاحب یوه اندازه کمزوري په هغه وخت کې هم وویل چې تمیر ته متوجه وان، تر دې چې کوم فرهنګي هلک چې اطلاعات او کلتور وزارت ته جذب کېدل، په اوس وخت کې هم ځوانانو ته زیاته توجه نه کیږي. هغه ځوانان په زیاته پیمانه باندې چې وګورو، یا شاعران چې وګورو، یا د ادب مینوال چې وګورو، یا هغه څوک وګورو چې په ادب کې کار کوي، دوی ته څه توجه ده؟ الخل صاحب دا خو یو فکر غواړي، یو امتیاز غواړي، یو ځای ته تګ غواړي، یو کریا غواړي چې یو څوک په یوه سیمه باندې خبرې کوي، په یوه باغ باندې غږېږي، د سیل په یوه غونډۍ باندې غږېږي، په یوه زیارت غږېږي. نو د ځوانانو هغه تحقیق، هغه ریسرچ ورځ تر بل پسې خرابېږي، لا هم کمزوری کېږي. خو ځوانان بیا هم دوی مطالعه کوي، کتابونه لولي، وخت نه وخت خپل ستونزې مثلا داسې رسنیو سره چې هغه ملي رسنۍ دي، نړیوالې رسنۍ دي، شریکې نه کی، بلکې دوی د خپل د فیسبوک پاڼو طرفه، ورسره په څنګ کې د خپل ټویټرې طرفه، یا د خپل ټیک ټاک طرفه، د خپل شعرونه، خپل مقالې، خپل خبرې شریکوي، چې داغه د دوی په ژوند باندې یو اندازه ښه تاثیر، چې دوی ته یو اندازه شهرت ورسره په څنګ کې، یوه مینه هوا د ادب سره، مینه ورسره په څنګ کې، هغه د دوی هغه د ادب برخه ورسره غني کیږي. نو نور که ووایو، په زیاته اندازه باندې تر اوسه پورې داسې کار، تر اوسه پورې فرهنګي برخه کې ځوانانو لپاره، د شاعرانو لپاره، خاصا د هغو خلکو لپاره چې ریسرچ کوي، دوی تحقیق کوي، په پوره پیمانه کار نه دی شوی. خو په راتلونکي کې موږ غواړو چې د دې لپاره حاکمې ادارې او چارواکي چې ځوانان په ښه ډول وروزل شي، ځوانان تحقیق وکړي، ځوانان په بېلابېلو مسایلو باندې وغږېږي، د وطن لپاره په درد وخوري، دا به ډېر مؤثر او ګټور وي.
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو باگو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دی ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل دوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا وچا تا پاتا کل جوانی دا
مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړنی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی.